په پېښور کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دیو بل غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام سندرې جادوګرې درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
لومبے مشال خبر موسر ٹکی د پختون ژغورنې غورزن غوښتنه کړي چې د روان وار نه پسته احسان الله احسان او جرنل پروید مشرف هم عدالت ته وړاندې کړل شي. د افغان امنیتي سلاکار حنیف اتمر او امریکایي وزارت خارجي او چارواکي ترمنځ ملاقات شوه. ایران امریکا ته خبرداري ورکړي چې کئ ټمی لوزنامې نه سرغړونه وکړه نو خپې معنی به وي. د پښتون تحفظ غورنګ مشر منظور پښتین وایي چې د نقیب محسود د قاتل روانوار نه پس به اوس د طالبانو پخوانی ویاند احسان الله احسان چې د محل د پاکستاني حکومت په ولکه کې دی او پخوانی د پوز مشر جنرال پرویز مشرف به عدالت تراکش کوي. په پیښور کې یو لوی ولسی غونډې ته د وینا پر مهال منظور پښتین وویل چې موږ د هر هغه قاتل عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کوو چې پښتانه یې وجلی دي.
ہر ظالم اگر کا طالب تھے کا گرتے کا بیٹھتے
جلسی ته د وینا پر مهال پښتین اعلان وکړو چې دوی به د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي او راتلونکي غونډې به په لاهور او سوات کې وي. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د پېښور پرونی غونډه د پښتنو د حق غوښتنې په تاریخ کې بېساري وه. د یوې اندازې تر مخه له 2000 ضرورتو کسانو د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسه کې برخه واخیسته. پاکستاني چارواکو د پرونی غونډې په اړه تبصره نه ده کړې خو مخکې ویلي وو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنې ورپوره کوي. اکثرو پاکستاني رسنیو د پېښور د جلسې د پاکستان د روغتیا وزارت وایي چې لنن نه په پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، فاټا، گلگت، بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې د 15 کالونو د کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو بهیر پیل شو چې 15 ورځې په دوام کوي. په پنجاب کې د پولیو څلور څلوېښت زره ګرځنده ټیمونه ټاکل شوي چې 3.5 میلیونو ماشومانو ته به دغه څاڅکي ورکوي. په خیبر پختونخوا کې له 6.5 میلیونو نه زیاتو ماشومانو ته د ګرځن ضد څاڅکي ورکول کېږي. په قبایلي سیمو کې د صحت ادارې یو چارواکی ډاکټر افتخار پرون مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې به لکونو ماشومانو ته د دوی ټیمونه ځانونه رسوي.
په قبایلي سیمه کې زموږ چې خپل کم ټارګټ دی هغه تقریبا 1 میلیون لس لکه ماشومان دي چې 15 کال نه کم دي او د دې دپاره زموږ تقریبا اندازتن 3.5 زره ټیمونه دي چې دغه به دا مهم انشاءالله سرته رسوي.
پاکستان کې لا هم ماشومان د پولیو رنز له وجې د مازورۍ سره مخ کیږي خو چارواکي وایي دوی هڅه کوي له دې رنزا د هیواد ماشومان وژغوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محمد حنیف اتمر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې اغلی الیس ویل سره ملاقات کړی. په دې لیدنه کې دواړو لورو د کابل پروسې له ناشتې وروسته او د تاشکند کانفرنس تعقیبي موضوعات وارزول او په خپلو خبرو کې د سولې د بهیر په پیاوړتیا او له ترهګرۍ سره د مبارزې په پراختیا ټینګار وکړ. خاغلی محمد حنیف اتمر وویل چې د افغانستان د سولې له بهیر څخه په سیمه ایزې او نړیواله کچه ملاتړ موجود دی او په دې برخه کې رامنځته شوې سیمه ایزې او نړیواله اجماع مهم فرصت وبله. په دې ناسته کې پر یو لړ نورو سیمه ایزې او نړیوالو موضوعاتو خبرې هم وشوې. د افغانستان د دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ دعوه کړې چې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د خاصو روزګانو لټوالې لپاره د طالبانو د نومول شوي والي مرستیال عبدالله په ګډون 45 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي. دغه وزارت نن په یو بیان کې دعوه وکړه یاد عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې 30 تنه ټپیان او 25 تنه نیول شوي. دغه وزارت وایي دغه ګډ عملیات په ننګرهار، لوګر، خوست، کندهار، اروزګان، زابل، فراه، بادغیس، فاریاب او هلمند په ولایتونو کې ترسره شوي دي. خوښوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی امریکا ته خبرداري ورکړې چې واشنگتن باخ پیمانه شي کله هغه ایټمی لوزنامې خلاف ورزي وکړه چې په 2015 کال کې د نړیوالو قوتونو سره شوې ده. روحانی زیاته کړه چې ایران بچره هم د دې لوزنامې نه د سرغړونې روم به ګام وانخلي، خو دوی ته دا معلومه وي چې که سرغړونه وکړه نو پیمانه به وي. تیر ورځ په ایران کې د ایټمی ټکنالوژۍ د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا پر مهال روحانی زیاته کړه چې موږ د هغوی د سوچ نه هم زیاته تیاری کړې ده، خو که د دې لوزنامې خلاف ورزي وشوه نو د یوې هفتې نه کم وخت کې به ورته نتیجې ښکاره شي. د روحانی دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې د دې لوزنامې نه به په شا کېږي او په ایران به لرې کړل شوي بندیزونه بیا لګوي که د مای 12 نېټې پورې د ایران په ایټمي او توغندو په پروژه نوي محدودیتونه ونه لګول شول. د شام سرکاري رسنۍ د هیواد په مرکز کې پر یو هوایي مرکز د سو توغندو د لګیدلو خبر ورکوي. سنا خبري اجانس نن خبر خپور کړی چې دغه برید د دوشنبې په ورځ وختي په هومس ښار کې ترسره شوی دی. د شام سرکاري رسنۍ راپور ورکوي چې په دغه برید کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. دوی د مرګ ژوبلې شمېره نه ده ښودلې، خو په لندن کې میشته د شام د بشري حقونو اداره وایي چې په دې برید کې لږ تر لږه 14 حکومت په لوا سرتیري وژل شوي دي. ایران سرتیری هم شامل دی. او وروسته خبر دا چې یو نوی سیړنه ښایي چې د امریکا ترڅنګ اوس په ایشیا پیسیفیک سیمو کې هم په ماشومانو کې د وزن زیاتېدو کچا ډېره لوړه شوې ده. تامسن رایټرز بنسټ نن په یو راپور کې ویلي چې د کال 2000 او 2016 ترمنځ په موده کې په ایشیا پیسیفیک سیمو کې د 5 کلونو څخه په کم عمر ماشومانو کې د وزن زیاتېدو کچا 80% کې زیاته شوې ده. یاد ادارې دغه ارقام د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو د څېړنو په بنیاد خپاره کړي دي. د مشال د خبرونو پای.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور پرونی جلسې ته ګڼ خلک ورغلي ول. د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل وینا کې وویل دوی به پر پښتنو هر ظلم کوونکی کس عدالت ته راولي. چارواکي ویلي نن څخه په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت واکسینو او همداراز وایټامین اے څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل کړی. وایټامین اے د ماشومانو صحت ته څه ګټه رسوي؟
ماشومانو کې قوت مدافعت په ماشومان د بیماری نه بچ کوي، هغه کافي خطیږي.
د دیو نه پسندرې جادوګر خبرونه کې د نومیالي افغان سندرغاړي استاد بلتون پښتو سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات اوري. مشال رادیو سروسی. او دا هم ولنه موضوع د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي د هر ظالم او جابر خلاف په غږ پورته کوي. پرون په پیښور کې د غورځنګ لخوا بدل شوی وی ولسی غونډې ته په وینا کې نوموړي د طالبانو د نیول شوی ویان احسان الله احسان او همداراز د پاکستان د پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف پر ضد د عدالتي کاروای غوښتنه وکړه. حکومت وایي په 13 فبروري میاشت کې لیاد تحریک سره شوی لوزنامه کې د هغوی یو شمېر غوښتنې منلې او په پوره کولو یې کار روان دی. منور شاه تفصیل کوي.
پختون تحفظ مومنت وای د هر ظالم خلاف با غاک پورته کوي. د یاد تحریک مشر منظور پختین پرون په پیښور کې د یوې جلسې پر مهال وویل له حکومت خپل جایز آئینی حقونه غواړي او د ترلاسه کېدلو پورې به یې دا کمپاین جاری وي. نوموړي وویل په پښتنو چې کومو خلکو ظلمونه کړي د هغوی ټولو د نیولو غوښتنه کوي.
عدالت
منظور پختین همداراز ویل چې بدامنې پښتنو ته د ځانی تاوانونو ترڅنګ ډیر مالی تاوانونه هم اړولي په کار ده چې حکومت یې ازاله وکړي. په دې جلسه کې د پاکستان د بیلابیلو برخو نه ورغلي په لسګونو زره پښتنو ګډون کړی وو چې پکې د مدني فعالانو ترڅنګ په سلګونو پښتنو مېرمنو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو هم برخه واخیسته. د لادرکو کړل شو خلکو کورنیو هم په دې جلسه کې ګډون کړی وو چې د لادرکو خپلوانو د نمونو کارډونه او بینرونه یې پورته کړي وو او د هغوی د خوشي کولو غوښتنه یې کوله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په دې موقع اعلان وکړ چې د مئی په 22مه با په لاهور او بیا په 29مه با په سوات کې جلسه کوي.
د منور شاه رپورټو د پاکستان زیاتره ټلویزیون چینلونو د پښتون ژغورنې غورځنګ د تیر ورځې د پیښور جلسې خبرونه خپاره نه کړل. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر خبریالانو ولیکل چې دوی له دغه عمله د شرم احساس کوي. دا چې پاکستانی میډیا ولې د غورځنګ پر غونډو د سترګو پټولو پالیسي خپله کړې د دې پوښتنې ځواب د مجید بابر په دې رپورټ کې.
تیر ورځ د پیښور رینګ روډ سره نږدې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو لویه غونډه وشوه چې پکې د یوې اندازې له مخه په لسګونه زره خلکو ګډون وکړو. که څه هم په ټولنیزو پاڼو د دغې غونډې عکسونه او ویډیوګانې په زرګونو خلکو شریکې کړې او په لکونو خلکو وکتلې، خو د پاکستان سرکاري او غیر سرکاري میډیا دغې غونډې لا په خپلو خبرونو کې ځای ورنه کړو. په دغه تناظر کې د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان سره کار کوونکي وتلي خبریال په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په حیثیت خبریال ماته شرم مرادی چې د پاکستان میډیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د پیښور غونډې لا په خپلو خبرونو کې ځای نه دی ورکړی. دغه خبریا علم بشیر زیدی نه مو پوښتل چې د دې بلیک اوټ څه وجه کېدای شي. ما چې سبو قتل نو ډیره د حیرانتیا خبره راته ښکاره شوه. مخکې دا خلک چې په کراچۍ کې د نقیب محسود د وژنې حوالې سره راغونډ شوي ول، نو میډیا دوی له کوریج ورکړی وو. بیا اسلام آباد کې د لږ زړه نازړه کېدو نه پس میډیا ورله ځای ورکړو، خو چې کله دوی بلوچستان کې جلسې وکړې او دا اوس په پیښور کې وکړه، نو میډیا ترې مکمل بلیک اوټ کړی دی. ما ډیرو د میډیا چارواکو سره خبرې وکړې خو چا راته صفا خبره ونه کړه. خو زما په نظر څه ناڅه خوشته چې دومره لویه غونډه د پامه غورځول کیږي.
لیکن بہرحال ایک خاموشی تو ہے.
د مبشر سیدی په خبره هغه ته خو چا صفا خبره ونه کړه چې د دې میډیا بلیک اوټ سبب څه دی. خو د پاکستان یو وتلی ټی وی قربانی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې سوره د مخکمه په خپل خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران ملمانه کړي ول. خو د خبرونې نه پس راته په صفاتو غو وویل شول چې د دې خلکو نه په خلار کینه. بل خو د پاکستانی جیو ټلویزیون ډایریکټر نیوز رانا جواد نه مشکل و پختل چې آیا په دې اړه کوم هدایت شتا. نو هغه وای نه داسې هیڅ ډول هدایات مونږ ته نه دي راکړل شوي او مونږ خو ورله مخکې هم ځای ورکړی دی. په دې حوالے سره مونږ خبرونه او نور خبرونې هم کړې دي او ما ته به حیثیت ډایریکټر نیوز داسې هیڅ ډول هدایات نه دي راکړل شوي او نه یې په ما فشار اچولی دی. کېدای شي په دې معامله کې داسې ستونزې وي چې د څه خلکو لپاره د قبلولو وړ نه وي، خو د میډیا کار خو خبر ورکول دي. بل خو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې سره کار کوونکی خبریال نوید میراج وویل چې د ډیرو پاکستانی ټی وی چینلونو چارواکي په پښتون ژغورنې غورځنګ شک کوي چې بهرنی ایجنډا پر مخ وړي. د دوی دا خیال دی چې داسې کوم حقیقي تحریک وجود نه لري، بلکې دا هر څه په دوی څه بهرني خلک کوي، نو ځکه ورله ځای نه ورکوي. خو تر کومه حد پورې چې زما ذاتي تعلق دی، نو ما ته تر دا مهال کوم هدایات نه دي راکړل شوي. مشال ریډیو سره د یو شمیر چینلونو نیوز ډایریکټرانو خبرې وکړې او دا یې ومنل چې هغوی ته ویلی شوي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ هلو ځلو ته خبرونو کې ځای مه ورکوئ، خو د نوم او غږ خپرولو نه یې انکار وکړو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د کبالی سیمو لپاره د متعدی ناروغیو پر ضد د واکسین و اداره وایي له نن څخه به په یادو سیمو کې شاوخوا لسو لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپین پیلوي. د یاد ادارې د چارواکو په خبره په یاد کمپین کې به ماشومانو ته د وایټامین اے څاڅکي هم ورکول کیږي. بیا هم تفصیل مجید بابره.
د فاټا لپاره د ای پی آی یا حفاظتي ستنو او واکسینو د ادارې مشر ډاکټر افتخار وای چې نن نبا په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو د کمپاین سره سره د ویټامین اے د ساسکو ورکولو کمپاین هم شروع کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر افتخار وویل چې دا ځل به په ټولو قبایلي سیمو کې دا کمپاین ترسره کیږي او د امنیت هیڅ ستونزه نشته.
د امنیت سرعت خو ماشاءالله په ټولو قبایلي سیمو کې کافی بهتر دی او موږ په دې ځل چې تیر شوي ځل چې کوم جوړ کې مونږ ځنډول او داغه داخله مخکینه کمپین چې او هغه ځنډیدل د امنیت توجه نو بیا هغه مونږ رسته وکړو. داغه د وجې د ترشی کمپین کې بیا مونږ سره وخت نه و تیاری نه وشي داغه د وجې سره ځنډیدل. نور اوس د امنیت وضع چې د قبایلی سیمه کې کافی بهتره ده.
ډاکټر افتخار نه مو پختل چې دا ځل تاسو د پولیو سره سره د ویټامین اے د ساسکو ورکولو تابعیا هم کړی ده، د دې ضرورت ولې پیښ شو او د ویټامین اے د ساسکو ورکولو څه ګټې دي؟
ویټامین اے قطرې ورکولو سره ماشومانو کې چې د قوت مدافعت چې کم ماشومان د بیماری نه بچ کوي هغه کافی ښه کیږي، چونکه قبایلی سیمه کې او خیبر پختونخوا کې د ماشومانو چې د ویټامین اے کمزوري وي دغه د جی اخی پنمونیا دستونو پډیر داسې بیمارو چې هغه د ماشوم ژوند لا سوري نو د ویټامین ای ورکول سره کافی پدې کې د دې بیمارو سره کمې راځي. نو ان شاء الله پدې مهم کې زموږ ور سره دی چې د شپږ میاشتې نو له پنځو کال پورې دا ماشومان ته ورکو.
ډاکټر افتخار وویل چې دوه میاشتې پس به په قبایلی سیمو کې د روټا وایرس یا د دستونو د ناروغۍ پر ضد او په اکتوبر میاشت کې به د شری پر ضد کمپاین شروع کوي.
اکتوبر کې به مونږ د شری سلا په ټول قبایلی سیمه کې دغه لپاره هلي ځلې روانې دي. دغه لپاره مونږ دا کوو چې پلانینګ کوو چې ان شاء الله په اکتوبر د ټول ماشومانو ته د شپږ میاشتنواله د لس کالو پورې چې څومره ماشومان دي هغې ته د شری خلاف چې کوم میزل ورته مونږ وایو چې دغې ویکسین ورته ورکو.
ډاکټر افتخار دا وکړه چې په تیر یو کال کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي یو ماشوم هم د پولیو د ناروغۍ نه اغېزمن شوی نه دی او تمه لري چې تر دوه درې شلم کال پورې به د پولیو د ناروغۍ په مکمل خاتمه کې بریا ترلاسه کړي.
د مجید بابر رپورٹ له لنن څخه. د افغانستان پر ننګرهار ولایت کې هم د پولیو ضد واکسینو د روزنې کمپاین پیل شوی. د روغتیا چارواکي وایي په دغه کمپاین کې به څه باندې و نیم لکه هغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکی چې عمرونه تر پنځو کلونو کم دي. له جلال آباد د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ اورو.
د پولیو پر ضد د ویکسینو دا درې ورځنی کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شو. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځ زون کې یو لس سو زرو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د ویکسینو دوه ساسکي تطبیق شي.
ټول حوزه کې موږ درې ورځنی کمپاین افتتاح ده. په واکسین به شروع کیږي د دوشنبه ورځ نه تر پنجشنبه پورې او د جمعې پر ورځ به بیا هم موږ غرازر ماشومانو پسې ګرځو. دا کمپاین په جریان کې ټول هغه ماشومان چې عمرونه د پنځه کال نه ښکته دي ټول ولایت په سطح به تقریبا د حدود د ولکه شپږ هزار ماشومان موږ سپینځه کال نه ښکته عمر لري واکسین کیږي. ځون په سطح به موږ د 1.1 میلیون شاوخوا ماشومان واکسین کوو.
دی وایي چې د تیر کمپاین په سیر به دا ځل هم د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو په ناامن سیمو کې تر دېر زرو پورې ماشومان د واکسینو له ساسکو محروم شي.
پچې راګام د پنګزوی ساحه او د دیبالا د پاپینه اوس همدارنګه د دوخلې نازیانه ساحه په نازیانو کې همدارنګه په مامن کې ځینې سیمې د موږ پاتې کیږي. تقریبا په ټوله حوزه کې په حدود د 1000 شاوخوا کې ماشومان په تیر کمپاین کې هم پاتې وو. سي دي ستر لامل دا و چې د کار اجازه موږ نه راکول کیږي. موږ به کوشش کوو چې دا کمپاین په جریان کې او د نورو کمپاینونو په ترڅ کې همدارنګه د خپل پروټینو برنامه په ترڅ کې د ماشومان د ځان رسو.
د ننګرهار د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د 2013 کال لپیل تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو وفي حساب شوی چې سلورې د کندار په سپین بولدک کې دوی د کونړ په غزیبات او یوې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې تثبیت شوی ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د ټیکسونو د نوي اصلاحاتي پروګرام تر لاندې به اوس د هر وګړي د شناختي کارت په نمبر د ټیکس نمبر هم جوړیږي. دا چې حکومت به له هر هغه کس څخه چې د میاشتې له 1,00,000 روپیو څخه زیات آمدن ولري ټیکس یا مالیه وصولوي. دا چې د پروګرام اغیز به په بهر میشت پاکستانیانو څه وي او دا اصلاحات به ګنې د حکومت د آمدن له سیوا کولو سره هم مرسته وکړي. د دې پوښتنو ځوابونه د ګولایاز په دې راپورټ کې وو.
د پاکستان وفاقي حکومت تیر ونی د ټیکس په نظام کې یو شمیر اصلاحات اعلان کړي چې په نتیجه کې د حکومت آمدن د سیوا کېدلو او د بجټ خساري د کمیدلو تمه کیږي. په دې اصلاحاتو کې یو نقطه دا ده چې څوک هم د نادرا شناختي کارت لري د هغې په نمبر به د ټیکس نمبر جوړیږي او بیا چې د کال آمدن یې له 200,000 سیوا وي نو ټیکس به ترې هم اخستل کیږي. دا چې دغه شناختي کارتونه هغه پاکستانی وګړي هم لري چې په بهر هیوادونو کې کارونه او روزګار کوي د هغوی د ټیکس به څه طریقه وي. په دې اړه د ټیکس او اقتصادي چارو پوه ډاکټر محمد زبیر خان وی
ور ټیکس چې کنه پاکستان کې صرف هغه خلکو باندې لاګو دی څوک ته دی ځای ریزیډنسی چې څوک دلته په کار کې شپږ میاشتې اوسیږي نو دا خو لکه یو خاوند دا خبره ده. بل دا ده چې د چا ټیکس نمبر کې دل چې دی هغه نه دا نه ثابتېږي چې دا هغه باندې سر ټیکس هم واجب دی او دا چې کوم پاکستانیان بهر اوسي هغه خو خپل ملکونو ته ټیکسونه ورکوي چلته ورکوي. پاکستان ډبل ټیکسیشن اگریمنٹ هم شته ډېر ممالک سره او کاغذ سره نه وي کاغذ خلک پاکستان کې پد میاشتې نه کم پاتې کیږي د هغه پاسپورټ نه پته لګي نو هغه باندې به یې سم ټیکس لاګو نه وي.
د دې نوو اصلاحاتو تر مخه د میاشتې د 1,00,000 روپو آمدن لرونکي کسان د ټیکس له زمرې وتل یعنی په لکونو خلک به اوس ټیکس نه ورکوي نو د دې باوجود به با د ټیکس لارې د حکومت آمدن څنګه سیوا شي؟ په دې پوښتنه ډاکټر زبیر خان ویل د ټیکس شرح له کمیدو سره به اوس نور ډیر زیات خلک ټیکس ادا کول شروع کړي.
دا یو قسم یو انکریجمنت او شرط دغه دوباره چې میکسیمم چې کم زیات نه زیات شرح چې کم د ټیکس هغه 15% رااله نو اوس خلک به جوړ لوی بوج نه ګڼي چې دا ټیکس نه ورکو دوی به اوس د پټېدو د ټیکس قانون د حد نه زیات نه پټېدو کوشش نه کوي ځکه چې د پټېدو چې کم دا وخت پینلټی سی دی هغه باندې چې کوم جرمانې دي نو هغه دومره زیات دي او د ورکول دومره لږ بوج دی چې اوس به امید دی چې کم زمونږه بلیک اکانومي دا هغه به اوس ورو ورو کمېدو باندې راشي. دې نه مخکې خو تاسو خبر وایي چې 35% پورې په موږ باندې ټیکس و.
د ټیکس دا نوې اصلاحات چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړ پکې پاکستانی وګړو ته له بهر هیوادونو خپل سرمایه پاکستان ته په منتقل کولو هم رعایت ورکړل شوی دی. دارس په دې اصلاحاتو کې د کورونو او جایدادونو رجسټر کولو په وخت د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره د کم قیمت لیکلو مخنیوي هم شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15,350 او 15,000
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. دونکو د چاسده سردریاب چې په سیمه کې د سیلګرای لپاره مشهور ځای دیږي پروستو کې په یاد سین کې د کښتۍ او خطو په یو پیخه کې لزګون زده کوونکی او بو ویوړل چې ډیرې ژوندې وژغورل شل خو ورڅخه دوا مړ شول. د چاسده ضلع انتظامی دا محل په یاد سین کې د خلکو په لامبلو او د کښتۍ پر چلولو بندیز لګولې دی. تفصیل په دې رپورت کې وړي. د زیارت پر ورځ د چارسدې په سردریاب سیند کې د کښتۍ او خطو په یوه پیښه کې د پیښور پر ورسک روډ د جوړې یوې دینی مدرسې جامعه السیدیه 14 زده کوونکي ماشومان په اوبو لاهو شول. د کښتۍ چلوونکو په دوی پسې اوبو ته ودانګل او 11 ماشومان یې وژغورل. د دوی څخه دوی لا درکول چې وروسته د اوسامه په نوم د یو زده کوونکي مړی وموندل شو او د هغه کورنۍ ته حواله کړی شو. د پیښې په اړه د سیمې لامبوزن غفار علي مشال راډیو ته وویل ښایي د زده کوونکو دغه کښتۍ د سردریاب له پله څخه د غورځېدلي یوه ټریلر له پاتې شونو سره جنګېدلې او اوختې.
د پل کې یو ټریلر راپروتې وځي هغه ټریلې نه سامان پاتې شو. د برجو کې هغې د کښتۍ د لاندې ته پرې لګېدلې هغه پره ماته شوې وه نو هغه کښتۍ بې کابو شوه. سټیرنګ ختم شو لکه کټنګ مټنګ یې نه کو. 14 کسان پکې ناست وو. دغسې ته هغه سات راوېستل. دا دوه کسان چې وو دا خدای ته پته ر دې کښتۍ لاندې ګیر شوي ډوب شوي دي هغه سات ډایرکټ لاندې تللي دي.
د چارسدی ضلع انتظامی د یو سلو څلور څلوېښت دفې په لګولو سره په سردریاب سیند کې د خلکو پر لامبلو او کښتیو چلولو بندیز لګولی دی. د چارسدی مرستیال کمشنر وایي په سردریاب کې چلیدونکي کښتۍ باید چې له حکومت سره راجستر وي. بلخوا د امان الله په نوم یو کښتۍ چلوونکي وایي دوی هم له دغه لارې خپلو بچیانو ته ګوله ډوډۍ ګټي او باید حکومت سختي ورسره ونه کړي.
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د اسلام آباد په فاطمه جناح پارک کې د ګلابو د ګلونو یو نندارتون شوی دی چې د بوټو د نرسیانو مالکانو او ضلع انتظامیې په ګډه جوړ کړی و. په نندارتون کې د شاوخوا شلو نرسیانو ګلونه ایښودل شوي ول. د نندارتون د منتظمینو په وینا دوی له دغه لارې غوښتل ولس ته د ګلابو د بیلابیل قسمونه وښیي. انیسا اجمل تفصیل راکوي.
د اسلام آباد په فاطمه جناح پارک کې پرون د بیلابیلو قسمونو د ګلاب ګلونو یو رسنی نمایش شو چې د کتلو لپاره په ګڼ شمېر کې خلک ورغلي وو. دا نمایش د بوټو د یو شمېر نرسیانو مالکانو د اسلام آباد ضلع انتظامی په ګډه کړی وو. د نندارتون یو منتسم اخلاق سندو مشال ویډیو ته وویل چې د نمایش مقصد نه یوازې خلک د ګلاب د مختلف قسمونو نه خبرول وو، بلکې د دې د مالی ګټو ترلاسه کولو په اړه پوهه هم ورکول وو.
اگر کوئی بھی جو ہے نا وہ اس میں بزنس کرنا چاہے
که سوکم دا کاروبار کول غواړي نو ډیره ګټه پکښتا. د شپک کال وړاندې د بوټو ګلونو هیڅ مشهورتیا نه کیده، خو تاسو د اسلام آباد سپر مارکیټ، جنا سپر مارکیټ، کراچی کمپنی، ایف 10 او ایف 11 مرکزونو ګوره نو د ګلونو په کې ډیر زیات دکانونه دي او خلک یې اخلي. هم پخوا به خلکو مصنوعي ګلان اخیستل، خو اوس تازه ګلان په هغه نرخ ترلاسه کوي. نو زه وایم که څوک دا کاروبار کول غواړي نو هغوی لپاره پکې ډیرې موقع موجود دي.
په نمایش کې نندارې لپاره د شلو اغه نرسیانو ګلونه خدل شوی وو چې په اسلام آباد او خوش سیمو کې کرل شوی دي. په اسلام آباد کې د یوې نرسرۍ مالک اقبال احمد وایي سو کال وړاندې په اسلام آباد کې بعد خرڅ لپاره ګلونه نه کرل کېده، خو اوس ګڼې نرسیانې جوړې شوې دي چې یو ښه ګام دی.
دیرش کاله پخوا چې کله موږ په اسلام آباد کې ګلونه کرل شروع کړل نو ډیر زیات بکېدل، خو موږ نه پوهېدو چې څه پرې وکړو. بیا زموږ یو مشر راته د ګلونو خرڅولو وویل او له هغه وروسته په خلکو کې د ګلونو د کرلو پوهه زیاته شوه چې اوس یې د یو صنعت بڼه خپل کړې ده.
د ګلونو نمایش ته ورغلی ناسش علي وایي چې په یو ځای د ګلابو د ګلونو دومره زیات قسمونه نو لیدلې نو په راتللو ډیره خوشحاله ده. ناسش علي زیاتوي، دلته راتلل وروستو راته ډیر ښه احساس کیږي. د ملک په نورو ښارونو لکه کراچۍ، لاهور او ځینې نورو ځایونو کې خو داسې پروګرامونه کیږي، خو زموږ په ښار کې ډیر کم کیږي. نو په اسلام آباد کې هم داسې قسمه پروګرامونه کیدل پکار دي. د نندارتون منتظمینو په وینا په دې نمایش کې د 200 نه زیات د بیلابیلو قسمونو د ګلاب ګلونه ایښودل شوي وو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د ورځې درې نیمې بجې شوې. د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د نقیب محسود د قاتلان روانوار نه پس به اوس د طالبانو پخوانی ویان احسان الله احسان چې د محل د پاکستانی حکومت په ولخه کې دی او پخوانی د پوز مشر جنرال پرویز مشرف په عدالت تراکش کوي. په پیښور کې یو لوی ولسی غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي پښتین دا خبره وکړه. د پاکستان روغتیا وزارت وایي چې لنن نه په پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، فاټا، گلگت، بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې د 15 کالونو د کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو بهیر پیل شو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار خاغلی محمد حنیف اتمرو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي اغلی الیس ویل سره ملاقات کړی. په دې لیدنه کې دواړو لورو د کابل پروسې له ناشتې وروسته د تاشکند کانفرنس ترکیبي موضوعات وارزول. د افغانستان د دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ دعوه کړې چې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د خاص روزګان د سوالې لپاره د طالبانو د نومول شوي والي مرستیال عبدالله په ګډون 15 تنه وسلوال طرحه ګرموجل شوي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی امریکا ته خبرداری ورکړې چې واشنگتن به پیمانه شي که د هغه ایټمي له اسلامي خلاف ورزي وکړه چې په 2015 کال کې د نړیوالو قوتونو سره شوي دي. روحانی زیاته کړه چې ایران به چیرې هم د دې له اسلامي نه د سره لړونې لومړی ګام وانخلي. د شام سرکاري رسنۍ د هیواد په مرکز کې پر یو هوایي مرکز د سوتغوندو د لګیدلو خبر ورکوي. سنا خبرې اجانس نن خبر خپور کړی چې دغه برید د دوشنبه په ورځ وختي په هومس ښار کې ترسره شوی دی.
او سوردونکو سندرې جادوګرې خبرونه درته وړاندې کوو. د دې اونۍ د پروګرام تاسو په تکراری توګه اورئ. ستړي مشي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د افغانستان دیونومیالي محلي سندرغاړي استاد بلتون مشهوري سندرې اورو او د ژوند او هنر له حالې خبرې کو. د استاد خپل نوم مومن خان او د موسیقي په دنیا کې د بلتون په نوم مشهور شوی. د خپل ژوند یو زیاته برخه هنر ته ورکړې وه. په دری او پښتو ژبو یې سندرې وویلې او په 2015 زیږدیز کال کې د 95 کلونو په عمر په کابل کې ومړ. استاد بلتون زیاتره سندرې په لوګري طرز کې ویلې او له همدغه لارې یې شهرت موندلی و. د استاد بلتون پاړه پر انټرنیټ ورکل شوی معلومات خی چې هغه په 1960 زیږدیس کال کې د کابل ولایت په خاک جبار ولسوالۍ کې د جمعه خان په کور کې زیږیدلی و. هغه ماشوم و چې مور او پلار یې مړه شول. دی د لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ ته وکوچېد او هم هلته یې ژوند او محنت مزدوري پیل کړل. په هلکوالۍ کې له ساز او آواز سره مینه پیدا شوه. سندرې به یې ویلې چې د خوږ غږ چرچه یې د سیمې د یوه نومیالي صوفي شاعر بای جان تر صحبته ورسېده. هغه پرې مهربانه شو او د ده پالنه او روزنه یې وکړه. استاد بلتون به د بای جان شعرونو ته کمپوزونه جوړول او د موسیقۍ په محفلو کې به یې ویل. هم د خپل استاد بای جان په هڅونه او مرسته استاد بلتون د افغانستان ملي راډیو ته لار پیدا کړه او هلته یې سندرې ثبتول پیل کړل. په کابل کې لیکوال او د افغان موسیقۍ چارو شننکې فضل الرحمن وحدت وایي استاد بلتون د خپل ولسی سبک له وجې په خلکو کې زیات مشهور و. وحدت هم له بای جان نومي شاعر او د غل شعرونو سره د استاد د عقیدت کیسه راته کوي.
ټول عمر په کابل کې تیر شوی دی. خو د هنر خو په ټول افغانستان کې خلکو خوښه او بالخصوص د کندهار د سیمې خلکو، د هرات د سیمې خلکو، د مزار د سیمې خلکو، همداسې د مشرفي د سیمې او د جنوبي د سیمې د دې خلکو د دې د هنر سره ډېره زیاته علاقه وه. او اکثره سندرې د په لوګري طرز کې ویلې دي. شاګرد د استاد زری و، لوګري و او د بای جان هم و. نو داغه شعرونو دغم د ده سره و، هغه کوم هنري صلاحیت چې و د ده سره و، نو په دې خاطر باندې د ټولې سندرې په اکثره په لوګر موسیقۍ کې ویلې دي. او د بای جان شعرونه زیات ویل سلام گزاری سره اصل عقیدتی شاگرد وخپل بھائی جان هم وو ځکه چې داغه کلامونه ټول د ویلي دي. بھائی جان لوګر د سیمې یو ښه تکړه تصوفي شاعر وو چې هغه په پښتو او دری باندې شعرونه ویل. هغه کوم شعر چې په پښتو ویل د هغه په مقابل کې عین وزن باندې په عین طرز باندې د فارسي شعر یې هم ویل.
شمرا شدواڑا کندہار تزو دے بابا ولی زیارت شام مزار تزو ماز دیگر کشا مقصدا قدر بار تزو جار دشم جار جار دشم جار و گرمی کے توری زلف سایہ
مشال رادیو سندره جادوګر خبرونه د اوریدونکو دا ونه پکې د نومیالی افغان محلي سندرغاړي استاد بلتون سندره او دغه د ژوند د هنر په اړه معلومات اوري. لیکوال او د افغان موسیقي پر چارو خبر فضل الرحمن وحدت وایي د استاد بلتون د موسیقي سبک د نورو افغان ولسی سندرغاړو له هغو سره ډیر توپیر لري. د وحدت په خبره سربیره پر دې چې استاد دری زبان او زیات سندره هم په دری ژبه دي خو هغه چې په پښتو یې ویلي هم خلکو خوښي کړې دي.
لوگر دسے پا موسیقی باندھے زیاد دغای کڑے میں سندری طول پندی موسیقی کی ویری دی مگر دادا دغا مکتب طرز او خاص طرز دے دادا اگا کم آم توان مندی چھے دادا پا آواز کی خودی ایسی ہوا دادا اگا سبک او مکتب بیسی بیل دے لوگر موسیقی کی خاص یا سبک میری دے چا پیروی ندا کرنے خاصا پختوی ہم دیری ویری دی او دری ہم دیری ویری دی فکر کوم چې پښتو سندرې دونه زیاتې نه دي لکه د دری سندرې چې دي خو محلي سندرغاړي او محلي طرزونه زیات نه دي. د خپله دری زبان وو دری زبان وو د کابل په یکتوت کې اوسېدو نو د خپله دری ژبه وو خو چون موسیقي د دری او د پښتو دغه نه لري که نه سرحد نه لري نو دا په پښتو موسیقي کې هم زیات کار کړی دی او په دری موسیقي کې هم زیات کار کړی دی.
فضل الرحمن وحدت زیاتوی استاد بلتون ځوان وو چې د افغانستان ملی ریډیو ته ولاړ او یو اوږده موده یې هلته سندرې جوړې او ثبت کړې. د وحدت په وینا افغان دولت نوموړی بهرنیو هیوادونو ته پر هنري سفرونو لیږلې او د هغه د خدماتو لپاره یې جایزې او انعامونه هم ورکړي دي.
ملی راډیو ته فکر کوم چې ځواني د وخت نه دی چې څه وخت موسیقي ته وتلی دی. د موسیقۍ د وتلو نه څو کاله بعد چې ده په محفلونو کښې سندرې ویلي دي، نو د راډیو افغانستان په هماغه اوله لسیزه کښې درته ووایم چې دی راډیو ته بدله شوې ده او پخوانۍ سندرې ډېرې شته دي، خبردانۍ زیاته شوې ده. چون موسیقي ته دلته ډېر زیات کار کړی او د ملي راډیو ټلویزیون لخوا نه، د وزارت اطلاعات او فرهنګ لخوا نه دته د استادۍ لقب ورکړل شوی دی، او ضمناً د راډیو ټلویزیون ملي لخوا نه همیشه ورته تقدیرنامې ورکړل شوي دي، انعامات ورکړل شوي دي. خو د وروستیو کښې یو څه امدادي معاش یې هم ورته حواله کړی و، خو چې ژوند ورسره یاري ونه کړل او په حق ورسېدو نو هغه یې اوس قطع دی. خارجي سفرونه یې هم زیات کړي دي، بالخصوص مهاجرت په وخت کښې په پاکستان کښې په کوټه کښې ډېر وخت تېر کړی دی او د ډېرو سندرغاړو سره یې کسټې کړي دي، نو هغه په هغه پښتونخوا کښې د ده ډېر مینهوال شته دی. غرض هغه نه په فیسټیوالونو کښې اکثره هېوادونو ته تللی دی، خاص معلومات را تلی شه کوم کوم هېوادو ته، خو همیشه چې به خارجي هنري سفر و نو دی به انتخابېدو و ورته به.
د استاد بلتون پاړه پر انټرنیټ خبر شوی ولیکنه وایي هغه په کابل رادیو کې شاوخوا زر سندرې ثبت کړې دي. د همدغه لیکنې تر مخه استاد ته د خپلو تر 200 زیاتو سندرو شعرونه په یاد زدول. لیکوال او شنونکی فضل الرحمن وحدت وایي د استاد بلتون اولادونه په کابل کې ژوند کوي خو کوم زوی یې د خپل پلار هنر نه دی خپل کړی. وحدت زیاتوي په کابل کې بیا یو شمېر سندرغاړو هم د استاد بلتون سبک خپل کړی دی.
کورنۍ اوس په کابل کې دمدغه یو کتیک کې خپل شخصي پورې دی. اولادونه شته دی نو تا موسیقي ته مخه نه ده کړې. صرف ما هغه پلار یم چې هغه په موسیقي کې یو وتلې سندرغاړی یو. نور اولادونه یو نور بل چې هغه ته موسیقي ته مخه نه ده کړې. سب خو یې ژوندی دی. دغه شاګردان شته دی چې په دغه د آواز او د دغه سب پیروي کوي او دغه خاص داسې کوم شاګرد به نه تربیه کړی و مونته دغه سات شاګردان شته دی سندرغاړي ډېر دغه په سندرو پیروي کوي. بالخصوص دغه فرهاد غفور سندرغاړی دی زموږ د ور تجربې نه زیاته عقیده لرله او همیشه به دغه موسیقي اورېدله او هغه هم کوم دې کوشش کړی چې دغه د سات موسیقي دغه کې په خپل آواز کې ولري. یعنی اکثر سندرغاړي د سات شاګردان دي.
ښاغلی وحدت وایي استاد بلتون هم د سیمې د نورو یو شمېر نومیالیو سندرغاړو په څیر د ژوند اخیرنۍ ورځې شپې په ناروغۍ او بېوزلۍ کې تېرې کړې. د وحدت په وینا د هڅه کوي د نوموړي د ژوند د هنر په اړه معلومات بشپړ او په یو کتاب کې چاپ کړي.
اکثر سندرغاړي دغسې په بېوزلۍ کې دغه کېږي. څه وخت چې روغ وي په خپل حال وي په خپل کاروبار وي ژوند ښه وي. وروسته چې تکلیف د مریضۍ یا د تکلیفونه ورته پیدا شي بیا لږ زره ماندم شي او ځینن داسې خاصه توجه هم د چا ورته نه وي. هغه وخت کې ورته توجه وشي چې دوی د کار دغه شوي وي هغه صحي وضعیت د رغېدو نه وتلي وي. دم یو څه موده داسې تکلیف لرو مریض وو بیا وروسته اگر چې دولت ورته زیاته توجه وکړله متاز چین وخت پوره او هغه مریضي په دغه انجور شوي وو او د عمر زیات وو. همدلته په کابل کې په دغه یاټوت کې دی په حق ورسېدو او همدلته په خاوره ته وسپارل شو. زه به دا حتماً د ده سوانۍ پوره کوم. بدبختانه چې د اکثرو سندرغاړو ما را جمع کړي دي ده سره حتی په مزار شریف کې په سرخ میلو کې ما کوشش کړې ده سره زه میلاو شم او کینم ورسره او د ده دا بیوګرافي مکمله واخلم. خو داسې موقع مې پیدا نه کړې ده سره ناست دی. خو د نورو ځایونو دغه زه کوم اخلم انشاءالله بیوګرافي مکمله اخلم.
د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې موریدونکو د افغانستان د یو نومیالي ولسي سندرغاړي استاد بلتون مشهوري سندرې او د هغه د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات واوریدل. خپرونه بیا هم د استاد په دیوې بلې سندرې پای ته رسوو. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخه مخه
Thank you.
ګرځوم